په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده د دوشنبه ورځ ده، د غوایی اساور یو دیرشمه، د می میاشتې شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. حقا سرخیل بطا که چه دیران ولسمشر ابراهیم رئیسی، ده بحرانوی چار وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتی چارواکی لیجدول پرون ده خراب هوا لکبلا دیران پا شمالوی دیست که نسکور اسوا. ابراهیم رئیسی پا آذربایجان شرقی ولایت که چه لآذربایجان سر تیرم پروت ده قیز قلاسی پنوم ده اوبو یو بند پرانیس چه پدوغ مراسومو که ده آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخدر لوده. د نسکورسی ولوته کې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیر شپه هم د ژغورنې او د تریتم سویو د موندنې عملیات روان وو. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې پر بهرنوی سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزڼ یو پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاوریر د سفر خبر ورکړی. لاوریر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه شوې نه ده. طالبان وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالې روزمیری دی کارلو سره د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې شغلی کرزي او د ملي مصالحې عالی شورا پخواني مشر عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر را روانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اتونبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوحې د درېیمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوي وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې 8 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلې جنګي کابینې د دوو نورو غړو لخوا هم انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداري ورکړي که د جون میاشتې تراتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وخت وي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت و. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پرون یکشنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه پوینه د شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو د غژبرتیا دیموکراسي ته یو غواښ پیش کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیا هغه دوه هیوادونه دي چې پر دیموکراسي باور نه لري. تبدسل کې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي اثر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیز له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15 به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یکشن به ویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1650 ډیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله، د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دوغ امریکایي پوځیانو شمیر 1650 تر رسیدي چې هلته د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 د کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورګرځو. د څو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نور ایرانی چارواکو د برخلیک په باب معلومات نشته. د دوی ترخی الوتکه پرون ناوخت نسکوره شوه. تر بغلان، غور او فاریاب وروسته دایکنډي کې هم سیلابونو زیانونه اړولې دي. په نورستان او کونړ کې هم سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو خلک وایي چې چای لاس نیوای نه دی کړی.
غر کوئی شوی دی په دې سړک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوي دي په دې منطقه کې.
پکتیکا کې د کتاب لوستنې کلتور پراخ شوی.
لوستي کسان زیات شوي دي، طبعا چې د اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغلاست. دا هم په ایران کې د هغې څرخی الوتکې د نسکورېدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. هغه څرخی الوتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول، پرون د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیز کې نسکوره سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی، د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست چې په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د نسکورسی ولوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تیره شپه هم د ژغورنې او د تاریخ تمسویو د موندنې عملیات روان وو. دغه الوتکه تبریز ښار ته روانه وه چې د آذربایجان شرقي ولایت جلفا ښار ته څیرمه. د هغه څه له کبله چې د ایران دولتي ټلویزیون خرابه هوا بللې ده، اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دغه الوتکه له یوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکوره سوې ده. د ایران حکومت ویلي چې دغه الوتکه د دریو الوتکو په کاروان کې شامله وه او دوی نورې الوتکې په خوندیتوب په تبریز کې کښته سوي دي. تر پیښو وروسته په تیارې کې هم د ژغورنې ډلو په داسل کې چې باران ورېدی او لړه یو غبار خپور وو، د پلټنې عملیات جاري وساتل. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی پرون خبر شبکې ته ویلي وو چې سیمه ډیره تیاره ده، له دې کبله د نسکوره سوي څرخی الوتکې لټون ګران کار دی. ایرینا خبری اجانس هم د پیښې له سیمې راپور ورکړی و چې خرابه هوا، د سیمې خرابې لارې، لړې او بارانونه د دې سبب سوي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نه سي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د نسکورو سیوی الوتکې له یوه مسافر سره تماس نیول سوی او د الوتنې یوې عملی د وضعیت په باب هیله مندي شولې ده، خو د الوتکې د نور سورلی د وضعیت په باب نور جزئیات نه دی ورکول سوی. دولتي ټلویزیون وروسته راپور ورکړی چې الوتکه موندل سوی، خو د ایران سرې میاشتې ټولنې وروسته دا راپور رد کړ. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د ایران د سپای پاسداران قومندان دولتي رسنیو ته ویلي چې د الوتکې د یوې سورلۍ د ټلیفون سیګنال کشف سوی او د سپا غړي د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ژغورنې بیلابیلې ډلې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي، خو د خرابې هوا له کبله شي څرخیل وتکې ته د دوی رسیدل وخت ونیسي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای تېره شپه ویلي هیله مند دی چې ولسمشر رئیسی او ملګري یې د ملت غیږې ته راستانیسي او ټول دي د هغوی د سلامتۍ دعا وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي هیله لري چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخیل وتکې د لټون عملیات نتیجه ورکړي او هغه او ملګري یې وژغورل سي. د عراق، ترکیې، روسیې، آذربایجان او ارمنستان په ګډون ګڼو هیوادونو د پلټنې په عملیاتو کې د همکاري ژمنه کړې ده. روسیې هم اعلان کړی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخیل وتکې د موندنې په عملیاتو کې د همکاري لپاره د ژغورنې ډله ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د څورلي د ترخیل وتکې د احتمالي سختې ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړې موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. د امریکا د ولسمشر ویان دی کارن جان پیر هم پرون رسنوی ته ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکول سوي، هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اروپایي شورا مشر شارلز میشل هم ویلي چې دوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د ترخیل وتکې د پیښې راپورونه او خبرونه له نږدې څاري. توندلارې درې شپېته کلن ابراهیم رئیسی په 2010 میلادي کال کې د حسن روحاني په وړاندې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ماتې خوړلې وه، خو په 2021 میلادي کال کې د ایران د ولسمشر په توګه وټاکل سو.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په دایکنډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولې دي. اخوا په فاریاب کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمیر اویا ته زیات شوی، خو ګمان کېږي واقعي شمیر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت څاروانه.
په داسال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالی زیانونو خبرونه خپره شوې دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د دایکنډي لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه سیلونو له تیرې جمعې په سنگ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنې شاوخوا 200 کورونه او کرنیز مځکې د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړي دي. په دایکنډي کې د انساني مرشو بل راپور نه دی ورکړی شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمیر اویا ته رسیدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی اسمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانېدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سوي، ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو سمدلاسه به له خپل ټیم سره له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړي، د زیانمنو سو کسانو سروې کړي ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړي چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوی روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په 21مه په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوي وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنې مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
اوردل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په دایکونډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته ډول ډول زیانونه اړولې دي. دغو سیلابونو د افغانستان په نورو برخو کې هم خلک زیانمن کړي. په نورستان او کونړ کې هم سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې. سړکونه، لارې ګودرې او ځینې پلونه هم زیانمن کړي چې خلکو ته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو، کرهنیزو ځمکو، باغونو او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د نورستان دوه تنو اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده. په هر درو کې د باران دی وجه نه ډېر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډېر مشکلاتونه پیدا شوی دي په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته.
باران له وجه بعد سینې کې دا غټ کیږي خوېږي او ډېر ستونزې سره مخامخ دي نو او ډېر مجبور دل د خرک پراته دي او ډېر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم لور ته ستونزو سر ټکه. بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پر ځای پرتی دي. زنمن شوی بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي، خو دا د نورو زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سختو او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومو لارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه له منځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه داسې بندې لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم زیاتې ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده، خو لګیا یو خپل توان طاقت سره کوشش کوو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یوه برخه پاک کړي په بل کې لغره یا تیګی را خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او ګټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر له پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپیان کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهنیزه ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ل خبرونو ور اخوا
د خوندیتوب نړیوال سازمان وی دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د نا دولتي بنسټونو د کارکونکو په وړاندې د څلويشت بیلابیلې امنیتي پیښې ثبت شوې. د سازمان د ځینو هیوادونو په اړه د 2024 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو د خوندیتوب او لاسرسي اړوند یو سروې خبره کړې او زیاته کړې ده چې په دې موده کې افغانستان کې د غیر دولتي بنسټونو 13 کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي هم دي. عبیده سپوږمۍ او نور تفصیل.
INSO د خوندیتوب نړیوال سازمان چې له غیر دولتي موسسو څخه ملاتړ کوي وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د د نا دولتي موسسو د کارکونکو پر وړاندې د څلوېخ بیلابیل امنیتی پیښې شوې. دغه سازمان د سیشن به په ورځ د یو شمېر هیوادونو په اړه د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د خوندیتوب او لاسرسي په اړه یوه سروې خپره کړه او وی ویل چې په دې موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر دولتي ادارو د کارکونکو د نیولو 13 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په وینا دا په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره تر ټولو عام ګواښ دی. په خبر پاڼه کې راغلي دغه پیښې چې وسلوال بریدونه، نیول، غلاوې او ګواښونه پکې شامل دي، تر ډیره په هلمند، هرات، کابل، تخار، کندهار، نیمروز، کندوز، پکتیا، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې شوې دي. آی این ایس او وایي چې د کارموندنې، تدارکاتو او همدارنګه د قراردادونو او پروژو تمویل کوونکو په برخه کې د پریکړو د ګډون په موخه د طالبانو د حکومت له وزارتونو څخه د غیر دولتي بنسټونو غوښتنې زیاتې شوې دي. د انجیوګانو د دغه ملاتړي سازمان په وینا طالبان به په راتلونکو میاشتو کې خامخا د غیر دولتي موسسو په چارو کې لاسوهنې ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو نوموړي مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر غیر دولتي موسسو یو شمېر مسؤلین ادعا کوي چې دوی له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او طالبان هڅه کوي چې د پروژو ګټه ځان خواته راواړوي. په افغانستان کې د یو مدني بنسټ مشر د نوم د نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
طالبان وایي چې زموږ خلک په پروژو کې استخدام کړي، کله چې د دوی خلک استخدام شي نو د مدني بنسټونو خپلواکي له لاسه وسی. بیا که د دوی خلک ونه ګمارل شي دوی وایي د پروژو ګټه اخیستونکي باید مشخص وي. که هغه هم نه وي نو د پروژو په کارونو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي د خپلو ګټو لپاره د پروژو لاره بدله کړي.
بلخوا د یو سوداګریز شرکت خاوند چې نه یې غوښتل خپل نوم او د شرکت نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل،
فعلا مشکلات ما زیات است. یکی بخش کار
اوس مهال زموږ ستونزې ډېرې دي. یو دا چې زموږ یو شمېر کارکوونکي شته چې ستونزې لري او نشي راتللی، او له بلې خوا موږ نشو کولی چې ښځینه کارکوونکي وګمارو. دوی وایي یوازې نارینه دی په کار وګمارل شي، که څه هم کارمندان په وزارت او حوزه کې ثبت دي، خو له دې سره سره هره ورځ د دوی طالبانو استخبارات راځي، خلک بندیان کوي، وهی ډبوي. ما په خپل څو کسان ولیدل.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم درېونه وړاندې په خپل راپور کې ادعا کړې وه چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې مداخلې لا هم دغو مرستو ته د لاسرسي د کمیدو یو مهم لامل دی. یونیسف په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله ویلي و چې په تیر مارچ میاشت کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو په بهیر کې د لاسوهنې او بندیزونو 144 پیښې ثبت شوې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاز رحمان د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سیمه کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجینر نه د هلیکانو. موږ ته رسمي مکتب راکول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سته، کې نه د انجینر مکتب سته، نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت نادالیو سوالی څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځي، بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې چې یو چاته د خریلي هغه بیا یو مسلمانۍ ته په زوره بیا هغلته بېښتن وکل کوي، خری یې بېښتن. بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي، چای سرو چلنده کړي یا ټیپ ایم تری چلنده کړي، دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي هغه واده خوشحالي زندې تېروي. نو دوی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلیا وادي، دغه کور والا به خامخا یو دانه دوه په مابس کې ناستي. نو دغلته چې چاته موږ نه رئیس کوم نه اورېدل، دغه سړی چاته اوس ورشي چاته ووایي، نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته.
د پاکستان وړو چارواکو څخه دا هیله دي چې دا خلک لږ شپتو ځکه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټول د غوره لاسې کېږي دغه تاسې هغسې مسؤلین چې دي په دغه باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسو دپاره هم اسانتیا شي، نورو ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم، مونږ د ننګرهار له تا اچین دولس والی سیدون کې فعلاً په ایران کې اوسېږو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغو هم نیسي او په عذابې. زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برابط کې جدتاً د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي بیرته افغانستان ته اړي یا قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنی د دود د عامولو لپاره د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور وبلل. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې اونۍ د نمانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا روڼ اندي او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅوونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی مشال راډیو ته وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام شوی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډېرښت مسله چې تر پخوا ښه شوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات شوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات
که څه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغېزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرېدو ده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکي حاجي اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه چې غوښتنه ده او پخپله د معرف ریاست څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه ریشې چې دوی مکتبونه دي دوی کتابتونونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د ښوونځیو او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډېرېدو لپاره آزاده مطالعه هم ګټوره بولي. یو تن زده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو چې ده آزاده مطالعه خو ډېره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای شي چې له هېواد چې خبر شي، له ګاونډي هېوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاده مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا یې هم په مرکز ولسوالۍ کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
کتابتونونه دا نړۍ کېدلی شي ان شاءالله په چکر لري ولسوالۍ کې دي، لکه واجخوا، لکه انګور اډې بارډر او پردي کرښه چې ده، لکه اورګون، لکه خیرکوټ. نو ان شاءالله ټولو ولسوالیو ته مو دا هڅه ده چې ان شاءالله که خدای کول دا کتاب هغه به وره برابر کړي نظر ترونه ان شاءالله خبر ته برته.
که څه هم د کتابونه لمانځنه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له مخکې دود ده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځې لمانځنه له لسو کلونو راهیسې پیل شوې چې پکې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهی. د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.